RG. حالا ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد من نکم فروغ صاحب قدر من آوریدون که تست سلام لندکم. تر نه بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت خبرونه تخرق لست. دی خبرونه پزیاد برخه که دی ازاده راژیوی مجلی اونیز پروگرام خبرو خو لند خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ولیدي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح سوي دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل سوي چې وایي د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې او په دې اړه به یې پر څونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسی او د حل لارې به یې ولټول سي. بیان ذاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییز چارواکو ورته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن سوي کسان به له مشخص کولو وروسته د زیانمنو سوو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي. پرون د هرات په صنعتي ښار کې یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو د عیسال ادارې څخه دوی ته د مځکو د نمرو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي په یوه اعتراضیه غونډه کې د پنګوالو له حکومت څخه وغوښتل هغه مځکې دوی ته ورسپاري چې مخکې د پیسو په بدل کې اخیستې دي. د اعتراضونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې راپورونه وایي د عیسا یا په افغانستان کې د پنګونې اداره غواړي د دې تجارتي نمرو د ویش په اړه له سره غور وکړي. بیا هم شرغلاست چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل سي. نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته وویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یوه مرکز بدل کړي. شریف همدار زیاته کړه چې دا پروژې به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پنګونو او سوداګرۍ لپاره لنډې او اسانې لارې ګټه پورته کړي. شی جین پینګ ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې لشین جیانګ سیمې سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبیسیو بیړۍ له ژغورل سوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپتان او یو همکار چې د سوریې دي د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسیلي د ټاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ښایي نه سوه کسان مړه سوي وي. یاده سوې کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر په کښې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویل دې خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویژه کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګۍ له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې بردګانو له تجارت سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکې او د رهبر سو میزایلو توغونکې یو جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو د بیړۍ وړ مورز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینتاګون یو ویان ډګروال سټیپ ورن هغه راپور نه رد کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل سوی چې دا دوې بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شاه حوسی ډلو د لویدیځو د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي چې په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ لکه پیاوړی کړي. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا مرګ ژوبل په هغو چاودنو کې اوښته چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د توغندیو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیای چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه بمبارۍ د نورو چاودنو سبب شوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټر هم ویجاړ کړي دي. ویل کېږي چې تلفات ډېر ملکی خلکو ته اوښته دي. بلخوا په سلګونه خلک لدی بمباری ورسته لسمی توشتیدل دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوریت پوز د توغندۍ لیوا ده چې په خوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ته وفادار سرتیری پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثی ملیشو سره یو ځای سوي او د ولسمشر عبد الرب منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثی هغانو تیر کال د یمن پایتخت سنا ونیوله او دا مهال د دې هیواد عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وای دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونه هم تورن شوی چې یو پکښې له دشمن هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلی احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د دسمبر د میاشتې په لومړۍ کې لګیدلي تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو پر راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلی احسن د فرانسې خبري اجانس ته ویلي پر رضایان د لګیدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي د لیکلو لپاره وګوري. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په مشهور زندان ایون کې ساتل کیږي. له نوموړي سره میرمن هم نیول شوې خو هغه وروسته د ضمانت په ورکولو خوشی شوه. د خبرونو پای
سمغه غل آزادۍ رادیو او ریقدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي خو هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په دوهم ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې د افغانستان د اقتصاد څو مهمې برخې یادې کړې او بحث پرې وکړ. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یو ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیځي او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو شلو کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نوره زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې له افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار چرمی اقتصاد وبالا ویل دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې و ورځ مخکې د نشي موادو د کاروبار لدرکه په را پیدا شو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښته نه کړې. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کار یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې موږ وکولی شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته بې وسلي او فقر له منځه نه ځي او دا هماغه څه دي چې د په وینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غاګل آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په د همدې خبرونې په دوام کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې د افغانستان د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه باسونو او راپورونو ته ځانګړې ده. د خبرونه واوریزه احمد تکل به بیا د غرمې په 12 بجو بیا ستاسو خدمت ته له نویو راپورونو سره راشم.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لانډه کیسه راوړوي او د کیسو په اړه کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانې شو، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیان نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نونو میرا لهم نرازی، زه چې وړو کې رالوي شوه په کوم خار کې ما.
د نوبل جایزې ګټون کې ګونتر گراس ژوند کتنه او نور مطالبه هم لرو. په پیل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ شوی وو، د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستی وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی وه. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو، طرحې د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې سوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو د نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته اېښول سوي وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یو غونډه جوړه شوه. دغه غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ یې راستولی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن موږ سره نشته ده د هغوی حق هم په ځای کړی وي د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبی پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا دغه ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قومي تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پرپارو کې د کام مینه د ژبې مینه د وطن مینه خپل خبره په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي شای چې بل ډیرو کم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادوري تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامي شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضي چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغې باندې تمرکز وکړي. قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم دی او که د ژوند او روزګار نورې خبرې دا ټولې په کې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر دی او ادعا یې هم لري لکه بهاډېر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 23 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دا د آزادۍ خاوره دا د جګړو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن
افغانان پدی مشرانو غلی دلی کال پورا د حکومت شولا بادارا جیل خو یو دی قریب دواړه غرزی دلی.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوتری او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو.
پا په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلن شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شو. د دې غونډې یو تن ګډونوال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې څرګند کړ:
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شنو ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریډیګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سو ولس کاله لمخه د اپریل په 14مه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یوه لویه مذهبي غونډه راوبلله، او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککار اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس یعنی ویښتان، کنګه، غمنز، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره د هر سکه لپاره لازمي وګڼل شوه. سکان له هغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 310 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانډل شو. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال وین ډاکټر هرمیت سنگ د دوشمه پورز د ویساک جشن د مانځنې په غونډه کې ویل چې دوی هر کال دا جشن په خپل مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویمه او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې دریمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یوې سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانو پشمید کور ده زمون په وساک ورس کې مسلمانانو غډون کړه د ډېله خوشاله ما خدای په دې شه اخر کې امن راوړي چې زمونږ کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې سنزې د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکوري هنود وطندارانو چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید د دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو د چلو تیرو څه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان وو، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې څلی او لرغوني استوپې د تخریب او نړیدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړیږي. نورال له سیمې مجیب رحمان حبیبزای راکوي.
د
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتی الله وافی ازدی رادیو ته ویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سوم او ګنشمیر نور د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تردمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسنی سیمو پلمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورست تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی وافی یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازدی رادیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړې ترڅو په هزار سوم تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي ترڅو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې لازمې هڅې روانې کړې دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوي دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
انشاءالله
چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ درې په هڅه کې ترڅو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې لرغوني سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
که څه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې یې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیخه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتونهای کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 14 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوی له هغو څخه مو اتیا قطعی انتخاب کړی دی. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا ور یادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سری او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی، او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون په رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي، او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډیر پخوا رواج دی. په غزنی، کندز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهار د بګۍ او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نور څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی وسلو یم د اکیاو کالو نیوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی دغه وخت څخه نشر شوی دا یو داسې اوادار شي د چې اوای خلاص ده نه ګرمي لري نه یخ. مشت ظاهر شاه بابا دریشی را کړی وی سرتور سرونه به پکې کناتو دریشی به مدرګې ځای پوری کړی و. نو دا ګاډی مش چلولې ش په شرنګ شرنګ شخصیانی به تلې را تلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمیر اس بګۍ څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې شوی. د بګۍ په جوړش کې د داسې لرګیو او تختو استفاده شوی چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی وسیدونکو ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول شوی وي.
دا بګۍ چې دی دا د څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په شو بد پیدلې دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې دا مسلمانان چې دوه سهولیته دي، یو یار ځانه مینې د هغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوایي لري. په پوه شي د دغه لپاره یو مینې دا موږ ته چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکیږي. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی. افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېده و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د اس ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپله به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناستو. شپږنه پر د پاره د ګاډي جوړ سوی
په کندهار کې یوازنې سیمه چې د مهال داس بګۍ پکښې زیات دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د اصل بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته از بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلی، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناستو، د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و، نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې توا خیر غواړي، شایي ستړي وي، بېسې کوي، په تمه مې وو. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبی بادامی سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه، په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یوه شیبه در سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم، ده لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی، لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل، لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه، ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوه شوی. څه معنه؟ سړی غلی شو، غوسه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې، څه معنه؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي، ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد، لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دی اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اور لګیت لري؟ یوې لاروی ته یې ږغ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود، لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله د ورپسې ږغ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه وانګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوشولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو شامل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله را واړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه معنی؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم مې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سو او سږ کال لار ورکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدای ستاسو ته معمول دی او څو سوجي دی او هغه سره تکراریږي را تکراری. بل جملې ډېر لنډې دي، سره پایل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالی یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې حالته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض کړه په لندن کې دا آسان د سیلې ویجلې سره ته په سړک ودرېږې خبرې وکې یا په یو پارک کې سره وګوري. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې دا څه کې سره نو دا ډول توپیرونه هم شاید ویب کې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي. په هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب ما چې ستاسو کیسې ولوستلې دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انزور کې او دا تمایل به خډیرم ده. څه فکر کوي وجه یې څه ده او کډیر تکرار سي زړه نه وي؟
شه دا چې کډیر تکرار وي زړه وهي کنه وي اخ به شاید لستون کې راته وي. خو زه خپل چې ده ل ظواهر او باطن ته ګوکی ډیر پام کوم او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پز او سترګې یاد کم چې پز څنګه او سترګې څنګه وي. ځکه چې د روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي کرکټر بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. فقط کې زما کیسې شي دي کرکټرونه دي څیرې دي او دغه څیرې شي دي بیل رواني اړخه ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وي. نو شاید د از متمایلی چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني حالت ډیر مهم ده.
کله نا کله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ور کیسې
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلان کوي یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیښه مهمه نه وي. پیښه زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر په بشپړو
د کیسو په اړه دا خبره کې چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي سړی راضي نه سي قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي. په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخ لکه ډرامه داسې ده. لیکن هغه زه کیسه بولم، لنډ کیسه بولم. زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستې دي په خبر یم خو څورته ټینګ نه یم. زه وایم چې یا دا باید مات کړو، دغه پولی باید مات کړو. لکه په شعر کې، په شعر کې نظم او غزل ولا آزاد شعر سو، بخ لنډکی شعر سو، بخ بد شعر ونه جوړ سو، ولې په کیسه کې دا شی ونه کوم؟ دا چې دی یو دو کیسو پای سره ورته دی کله چې وی او مت تر اوسه پر یو سل درس کې سیل کېل دي شاید دغه دنه ډیر نو کیسه می هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې ز کیسه په داس ځکه پر زم چې ګوا کې د لوستون کې تند په نی ماته سوی یا غ فکر کې چې یو څه نورم وی د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لستون کې پات خپل نور کې سبسي بشپړه کې شلو اړخونو ته دی ولارسي زه د پریزم چې یاده پریزم چې خپل په فکر وکی زه دا نه غواړم چې لاسې ونی سم لکه کوچنی چې منول یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه دا و هغه کوټه دا هغه ته بته کښینه دا کار زما نه خوشیږي او کدا سې یو کیسه بوللم هر باندې د پښورانو خبره بوچسي زه غواړم چې ما پریز دي چې زه هم سا وخت موضوع هم فکر وکم نو ګمان کوم دا چې زه خپل له دغه ډول یو کیسه نه خوان دخلم او شاید غسی هم زه لیکم زه غواړم چې لستون کې ته هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت تلته تاکید کیږي او لیکوالې کوي ستاسو یو کیسه د فال یو څوک ته له فال سره په جنجال کې دا او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په علب شروع کیږي له هغه سره جنجال بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله نا کله صرف هغه یو رواني کیفیت دی خاص پیغام هم نه پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې سره کې مناظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا چې ډېر هڅه کوم د کامیاب هم کنه هم کامیاب کې هغه دا چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یو صحنه داسې ترسیم کوم یا یو کرکټر داسې ترسیم کوم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مور کوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنې کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډیر کارولې دي په کیسو کې بل خصوص په تیر مجموعه کې نسبت د مجموعه ته او یوازې شوی شي دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم وایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندور دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړي لدی ورا خو ته شاید ډېر پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان بل ژوند خوند وخت
دا به هغه اصول و منو چې تاسو ور سره دلچسپی لري چې تاسو په کیسو کې اوسئ هغه نور اصول خو مات
کړئ زه لکه مخکې ولزتي اصول پابند نه یم اصول د دې لپاره چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دراشي او فرض کړم یو لنډه کیسه ده په هغه کې دي شپږ زره نورې کیسې هم وکی به خې د ناول غونډې یو غټ شی دی ولیکې او دې لیکې چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شي دي په حقیقتون راغله ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شي پایلری منزلری اوجلری تلوسلری نه پرم دالری اغلری او څه شي په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید ماتسي په شیر کې چې موږ د تقانی چې موږ د لنډکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید ایب شي یو لستون کې تر خوند و نه خلی او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوی
سل کیسې می چاپ شوی دي هم دا د لارو کې ورستې کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکلې مې یو سل دروش کیسې دي تر اوسه پوری زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروش ته کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکا دا سی څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعته مو تلیکم لدی سم خاصه د چسپی کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ول ولما هغه شی بیت مې ورولي او هغه شی بیا خوند اخلم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوی توري بللو ته چمتو دي خو بیا هم یو څه ناویلی پاته کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر گراس لند شیر و. ګونتر گراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. گراس د ځنګله په اړه لیکلی و: د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم، د طبیعت خیال پردازي زما تر تخیل پیاوړې ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د گراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر گراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکو ټولنه وایي چې گراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه. گراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمنی سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمنی ادبیاتو ته یې نوې ساه ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیسته. ګونتر گراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د گراس په نامتو آثارو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤولې کمیټې ویلي و چې گراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمنی نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمنی کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانیږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمنی ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمنی کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمنی ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1940 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي:
تقریبا زما د سی واته کلو شو چې زه شعر لیکم.
په دې وو اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب، انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډیر نوې مسائل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ، نوې خبرې خو پاسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په پرختیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګور د فلمونو شو دا نوې نوې موضوعات راخلي بدل بدل نو بیا زمنګ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري بیل مفهوم ولري زما په شعر کې دغه کوخخي چې زه تاسو نوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنه ته چا د شعر جامه نه ور کړی او دا سی شعر د انزور په کوخخ مده چې په شعر کې انزور را ولما ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکښ کوي
د خپل تعلیم پیسې کې مې اوسراته وایسته چې ملوست دي په څه مصرف یاسته
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړه دی ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوست دي او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعری چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي
او پدې کې ډیر خخ شاعران رازی شاه سعود شو اتل افغان شو داسې اجمالان شو داسې ماشالله ستاسو شعرین لولم او ډیر خوند لري خپل
مهرباني باقر صاحب یو شعر به دی وره
مننه او شعر دې چې د محبت د اخري حد په حصار کې یم د محبت د اخري حد په حصار کې یم تا سره ناشته مو ستا په انتظار کې یم کرانو پختي نونو میرا له هم ناراضي کرانو پختي نونو میرا له هم ناراضي ز چې وړو کې رالوې شوې په کوم خار کې یم زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر ذخکاری زخمی مارغیم تر پټ شوه په چینار کې یم او توره تیاره ده ل خپل ځان نه هم یې رکیږي توره تیاره ده ل خپل ځان نه هم یې رکیږي خلکو د ورونه بند او زپلار کې یم وجود می رورو ختم وی را باندې لیک تاریخ باکر چا دا ستو کړه په پرکار کې یم
ډیر علی په دې شعر کې مم تقریبا ډېر موضوعات نه ویو باقر صاحب په شاعری کې یو شی ته توجه پکار ده او تاسو ورته کوي هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي کله کله یو فیل چې په یو معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی هغه که بدل را بدل کړي او د بل شی لپاره یې وکاروي ډېر خوندور کیږي خو کله نه کله بیا دا نه وختونه داسې میته کلام ورسره ګونګوندسي
او دا ستونزه زیاتره وخت کې راځي خو بیا هم چې یو شی لفظ یا د غسمانه وی چې هغه ته په شعر کې دا غته د شعر جامو ورکړي او دا په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولینو دا خبره ده خوندر یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنگ شناختر نه کیږي
باقر صاحب یو شته چې ما پام سوای د دیوالونو مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي وجب یې څه
دیوالونو خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم ل دیوالونو سره خبرې کوم ل دیوالونو نه کیف اخلم نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیر ناست ولاړ نو اتمن هغه وتاونې قصه کوي
په کوم وختونو کې شعر ډیر لیکي
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څو خل له خوبه را پاتې هغه په مسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم سپوږمې سره خبرې کوم د تنهایی صدر پر ځان را خور کوم نو په دغه حال کې شعر خلیکم
مهرباني او بل شعر به مو
مطلب چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمی کې لکه هی او به او مرچ شو لتن دینه پر پوي شومه مرچ شو لتن دینه پر پوي شومه ما نه بغختلی یو ګونګي او به او یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا سترګې شو اسمان ته د سړی او به تګې وی په خوب کې ټوله شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېږي او به
ډیر علی باقر صاحب د نویو تجربه په ایسه کې او څراته وایسته څه کول په کار دي ستاسو خپل تجربه څه ده
مونږ چې وسنه شعر لولو نو زیاتره د قصې ځوانان وی چې یو دمبر کتابونه چاپ کړي دا غوي په شعر کې بسنو وی هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه په نوم ځکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په هغه کې دنیا نه یو خون نه لستون کې نه پیدا کین او هغه ضرورت نشته چې چاپ کړي خو بیا هم دنیا ده باید دغه سی یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفه جلای نو هغه بلستون کې هم پیدا کی او زکه چې نن سبا نوې شته خلق سترګې ډیر وراوړي غیزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده زکه چې د مطالعه چې څومره کې ستاسو ذهن به پراخیږي
باقر صاحب تر اوسه مو کتاب نه دا چاپ کړای د دې وجه څه کېدلای شي تاسو ویل چې اته کال کې شاعری کوي
اله تی دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهی او دغه شی ته ډیره پام لرنه لرم او ان شاء الله اوس مې اراده کړې ده د ډیرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې ان شاء الله کتاب چاپ کوم مختصر کتاب چاپ کوم داسې او یا پنځه او یا غزلونه به داسې پنځه شپږ نظمونه به پدې کې
علاوه شاعری لیکنې هم کوي
نثر ډیر کمزور یم په نثر کې ان شاء الله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم
کور مودان